او یو کتابتون می د زابل د شارې صفا په ولسوالۍ کې پرانست.
د دانیال تریر یو شعر او په ادبي باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی د کیسې په دیالوګونو راته غږیږي. په پیښور کې د ډاکټر زبیح الله حسن د پنځمې شعري ټولګي دا شیبې بشي یادونه مخکتنه وشوه. زموږ همکار زبیح الله شفق د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پیښور په سپرینګ نایټ هال کې د پښتو ژبې د نوموتي شاعر ډاکټر زبیح الله حسن د پنځمې شعري ټولګي دا شیبې بشي یادونه د مخکتنې غونډه وشوه چې لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دا غونډه چې په پیښور کې د افغان ادبي بهیر لخوا جوړه شوې وه، د لرې او برې پښتونخوا پر شاعرانو او لیکوالانو سربېره پکې د پیښور د بېلابېلو پوهنتونونو افغان او ځایي زده کوونکو او همداشان د پښتو شعرګڼو مینهوالو ګډون کړی و. د غونډې ځینو ګډونوالو د زبیح الله حسن د شعر په ځانګړې توګه دغه د نوي چاپ شوي کتاب په اړه مقالې ولوستې، او ځینو بیا د ښاغلي حسن یو شمېر غزلې او نظمونه د ترنم له خوږو سره یو ځای د غونډې ګډونوالو ته واورولې. لیکوال او شاعر فیصل خانان چې د زبیح حسن پر شعري ټولګې مقاله لیکلې وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي د شاعرۍ په اړه وویل: د زبیح حسن شاعري د خپل چاپېریال نمایندګي کوي، پر جګړې بد وایي، وطن کې سوله او امن غواړي، او د افغان ولس د خوشحالۍ ارماني دی. خغل فاران زیاتوی
کسب کتاب چې کلمہ وکړو کنه بنیادی سیس با چې کوم یو دی کې نوٹ کو نو هغه خودی کې د تخیل چې کوم دی زیات استعمال لته. تر څو په شاعرۍ کې د درې قسمه چې کوم دی تخیل تخیلات استعمال شوی دي، خصوصا تصوراتي او تلازماتي تخیل په دې شاعرۍ کې ډیر زیات ما محسوس کو. د ډاکټر صاحب غزل د هغه د تخیل بهترین نمونه او د هغه کتی د هغه د فکر بهترین نمونه ده.
خوږ ژبې شاعر عباسی یوسفزی غونډې ته د زبیح حسن پر شاعرۍ تر وینا وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په پېښور کې د کتابونو د مخکتنو غونډې د ځوانو استعدادونو د روزلو لپاره مهمې وبللې. ښاغلی یوسفزی همداشان په پېښور کې د بره پښتونخوا د لیکوالو شاعرانو د کتابونو مخکتنې او دا ډول نورې غونډې د دواړو غاړو د لیکوالو شاعرانو ترمنځ د تعلقاتو لپاره ښه فعال ګڼي.
دغه سې د بشرانو شاعرانو کتابونه چاپ شي او د هغې مخکتنې کېږي، ځوانان زده کړه کوي او په څه طریقه باندې خلک پک پای کې خبرې کوي، د هغې تنقیدي رایه خپل ورکوي. نو زه دا ګڼم چې پکار دادا چې داسې قسمه غونډې ډېرې وشي، او څنګه چې د کابل د پېښور او د کوټې او د قندهار ترمنځ داسې فرق نشته، دا غزل لیکوالان دلته غونډې کوي او کتابونه چاپ کوي او خوري او د دې ځای هلته. نو دا یو ډېر ښه امر دی. زه دا ګڼم چې په داسې قسمه غونډو باندې زلمی کل تربیه کیږي هم، او د هغې نه علاوه زلمی کل ډېر ښه اثر به
په عین حال کې ډاکټر زبیح حسن د خپل پنځمې شعري ټولګې د مخکتنې د اړتیا په اړه وایي:
مقصد دا و چې تر خلکو پورې ورسیږي، او بل غټ هدف یې دا و چې دا شاعران ادیبان سره راټول سي، مونږ یو بل کې سره وپیژنو، سره کینو، خپل افکار تبادله کو، خپل دردونه سره شریک کو، په ادب او هنر باندې خبرې وکړو، شعر منهج دي شعر را وسپړو، او د شعر مقام د ټولنې په رغونه کې واضح کو یو بل ته. مونږ حالاتو کې شعر ته څومره ضرورت لرو، او شعر زموږ د مسایلو زموږ د فاصلو پر لنډولو کې څومره ونډه لرلی شي.
د یادونه ورده چې د مخکتنې په غونډه کې ځینې ویناوالو د ښاغلي زبیح حسن له پنځمې شعري ټولګې نه یو شمېر غزلې او نظمونه په ترنم کې په اورولو سربېره په وروستۍ برخه کې د موسیقۍ تابعه هم شوې وه، چې د پښتو ژبې ځوانو سندرغاړو راشد یوسفزي او عزت ګل افغان پکې ګډونوالو ته سندرې او ملي نغمې واورولې.
کلملار ټولنه چې له څو کلونو راهیسې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانستلو په خاطر هلیځلې کوي، په دې وروستو کې ځینې کتابتونونه هم پرانیستې دي. د دې ټولنې د نویو او نورو فعالیتونو په باره کې مې د ټولنې له مشر متي الله ویسا سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. ښاغلی متي الله ویسا د کلملار ټولنې مسؤول، ستړی مس
نیکیلیا سلامونه نیازی صاحب تاسو د ازادۍ راډیو ټول همکاران او ټول اوریدونکو.
ویسا صاحب تاسو خو څومره چې زه خبر یم تاسو په هند کې هستئ، او کله چې وطن ته راځئ نو بیا خامخا تاسو هغه د مرستې کومه لړۍ چې د معارف په برخه کې اکثرا په دې باندې بوختې هستئ، په دې رخصتی کې مو څه کارونه وکړو چې راغلی یاستئ؟
خدا ځل چې راغلی یم، په لومړی وخت کې مو په کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرتور بابا په نوم ابتدایي ښوونځی پرانیسته چې د خلکو زموږ او د وزارت په ګډه همکاري وه. هغه کارونه ټول موږ د ټولنې له خوا خلاص کړي وو، خلک مې دې ته جوړ کړي وو او امر مې ورته اخیستی وو. دوهم برخه مو داوت چې د ام پووی غونډې وی چې د کندهار زابل میدان وردګو کابل په دې ولایتونو په ولسوالۍ کې مې د خلکو سره لیدنې کړې دي. لږ څه د هرات، فراه او نیمروز په دې ولایتونو کې دا ځل چې زه راغلی یم، د ښوونځي څخه مې لیدنه کړې ده. دې په څنګ کې مې له ډېرو زده کوونکو سره د کرتاسې په برخه کې مرستې کړې دي، او هم مو بیرته چې مخکې ما ستاسو سره ویلي د کتاب راټولولو کمپاین و چې دا مو غښتلی کړی و، کتابونه مې راټول کړي و، تقریبا 4000 کتابونه راټول شوي وو چې دغه په نتیجه کې مې په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانیست، او یو کتابتون مې د زابل د شاري صفا په ولسوالۍ کې پرانیست، یو کتابتون د خوست ولایت د یعقوبی ولسوالۍ کې، او هم یو کتابتون د میدان وردګو ولایت د شهیدانو کلی کې دلته پرانیست. چې دوه کتابتونونه مخ یو په سپین بولده کې، یو د مرجې په ولسوالۍ هلمند ولایت کې وو، یعنی شپږ عامه کتابتونونه پرانیستل شو چې څلور په همدې سفر کې پرانیستل شو، او هم داسې پلان لرم چې شپږ نور کتابتونونه په نور ولایتونو کې، هغه ولایتونه چې ډېر ضرورت لري، پرانیستل شي، او هم دغه کمپاین نور هم غښتلی شي. او د هغه په څنګ کې مو بل د کرتاسې په برخه کې د چوکۍ او میزونه یو کانټینر مواد چې مو له اروپا څخه د افغان محصلینو په مرسته باندې دوی راته لیږلي وو، چې دغه ټولنې مسؤلیت د رڼا نومیالۍ په نامه یو میرمن کوي، هغوی راته استولي یو کانټینر مواد چې په هغه کې میزونه، چوکۍ، د شپخانو کټونه، بوټونه، او د ماشومانو برخه د لوبو نشان او د کرتاسې و، چې هغه مې په کندهار دولتي پوهنتون سره د چوکۍ او میزونو مرسته وکړه، او هم د کندهار کدري روغتون چې د پوهنتون روغتون د علاقه سره د کټونو مرسته وکړه، او هم ځینې یو نیم سل ویلچرونه و چې هغه مایوبین ماشومان چې په جګړو کې پښې د لاسه ورکړي وي، او یا هم د پولیو په واسطه چې پښې کار نه کوي، له هغوی سره د یو نیم سل ماشومانو سره د ویلچرونو مرسته کړې ده، او هم څه ویلچرونه پاتې دي چې هغه به نورو شپخانو سره مرسته وکړو. دې په څنګ کې په کانټینر کې یو دغه سپینې ورکې یا ای پور کومې ورکه چې د پرنټ لپاره پکاروي، هغه به د هلمند پوهنتون، د روزګان پوهنتون، د کندهار پوهنتون سره مرسته وکړو. دغه مواد کېدای شي دایمي سي، یعنی په هر درو میاشت کې به یو کانټینر مواد راځي، کله چې افغانستان ته راځي تر سیمو رسول، ګمرکات خلاصول، تر هر ولایت پورې ویشل، د ټول کلمرا ټولین لخوا څخه کیږي، او لیږل تر افغانستان پورې. هغه د افغان محصلینو چې رونانو میالي مصلحې مشرکی وی هغه رلیجی
مخک چې وو ستاسو تقریبا ارتباطات په داخل د وطن کې، او په دې ورستو کې مو په اروپا کې لکه کوم افغانان دی لوغو سره مو رابطه مستده، د خیر یو ګام ده، د خیر یو اقدام ده چې غویم ستاسو سره په دې کار کې دا سهیم دی او برخه وخسته. تاسو ځینې غونډې هم لرئ چې معمولا په ولسوالیو کې، هغه غونډې مو جاری ساتلې دي که قطع شوي دي؟
نیازی صاحب، موږ هم ډیر کار پر غونډو کوو، یعنی پر عامه پوهاوي چې خلک دې تجربه کړي، د ښوونځي ساتنه وکړي، خلک په معارف کې شکیل کو، یعنی دوی دې ته واڅو چې نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي، د ښوونځي ساتنه وکړي، هر هغه څوک چې د فساد په نوم یا په نور نوم باندې د ښوونځي مخه نیسي، د زده کړو مخه نیسي، لا هغوی مخه باید خپله ولس ونیسي، یعنی ولس له دولت سره باید په دې برخه کې پر همکاري وکړي. یعنی اوس دا ځل چې دا کوم ولایتونو ته زه تللی یم، فراه او نیمروز او هرات او کندهار او میدان وردګو او زابل ته، د ولسونو سره ژغېدلی یم، په ډېر ژر وخت کې به ډېره ښه نتیجه مرکي، یعنی په ډېرو سیمو کې مې ولس دې ته جوړ کړی دی چې په کومو سیمو کې چې ښوونځي بند وو یا ښوونځي موجود نه درلودی، دوی د یو تړون په شکل باندې چې د ښوونځي ساتنه به هم کوي، او نجونې به هم د هلکانو په شکل باندې ښوونځي ته استوي، نور کارونه به په وزارت کې د مکتب ورته منظور کول، مکتب ورته رسمي کول، هغه ټول کارونه به موږ د کلمدار ټولنې لخوا څخه کوو.
ویسال صاحب، یوه بله سلسله هم وه د داستانونو او د ماشومانو لپاره د کیسو د خبرولو، هغه سلسله هم روانه ده.
مخکې ما ویلو د کلملار په نوم باندې موږ یو مجله چې رسمیت مې اخیستې ولا چاپ سوې نه وه، د هغه لپاره مې د ماشومانو په برخه کې غوښتل چې دغه مجله چاپ سي، خو په دې وروستیو ورځو کې زموږ له دوستانو لخوا د اکوبکو په نامه باندې یو مجله وه، بیا له هغوی سره مې داسې وویل چې په دواړو به، یعنی زموږ مجله او ستاسو مجله، خو د دوی مجله هم زیاته برخه یې ماشومانو ته ځانګړې سوې ده، موږ نیمه برخه به د ماشومانو د لنډو کیسو د ادبیات لپاره وي، او نیمه برخه به یې د عامه پوهاوي د تعلیم پر ارزښت، د نجونو د تعلیم پر ارزښت پر دیوي، خو موږ غواړو چې مجله د تر ولسوالۍ پورې ورسو، په دې شپو ورځو کې به هغه مجله چاپېږي، خو ډېر کوشش به مې هم دا وي چې هغه ناامنې سیمې او د افغانستان د ولایتونو څخه لیرې سیمې، کلیوالې سیمې، هم هغو ته د مجله ورسو.
ویسال صاحب، په دې څو کلونو کې چې ستاسو دا ټولنه فعالیت لري، په مجموع کې مو څومره مکتبونه او څومره کتابتونونه جوړ کړي دي او پرانیستي مو دي؟
تقریبا تر دېرش څخه زیات شوونځي بیرته زموږ په زیار د ولس د دولت په همکاري بیرته خلاص شوی دي، او د دې په څنګ کې تقریبا شپږ عامه کتابتونونه جوړ شوي دي، او دې ورځو کې به ډېر ژر شپږ نور عامه کتابتونونه جوړ شي، او هم د یو شمیر شخصي پوهنتونونو سره قراردادونه لرو چې دوی ته هغه غریبان کسان چې د زده کړو ته لاسرسی نه لري یا اقتصاد کمزوری دی هغه ورته معرفي کوو، لکه په کابل کې د اشنا پوهنتون سره، په ننګرهار کې الفلا پوهنتون سره، په هلمند کې اراکوزیا پوهنتون سره، او په کابل کې د کاروان پوهنتون نورو پوهنتونونو سره به هم خبرې روانې دي چې د هغوی سره به هم قرارداد کوو چې دوی موږ ته څو کسان سکالرشپ مفت راکوي، بیا موږ ورته د ناامنو سیمو څخه هغه ځوانان معرفي کوو. د دې په څنګ کې مې د خارجي بورسونو لپاره هم تېر کال هم او سږ کال هم د هند هیواد څخه څو بورسونه اخیستي وو چې په هغه کې مې ځینې خوندې او هغه سیمې چې جنګ دي، یعنې د جنګي ولایتونو څخه ورته کسان معرفي کړي وو. دریم برخه هغه ده چې هغه ماشومان چې زده کړو ته لاسرسی نه لري په سیمه کې مکتبونه بند دي، خصوصا یتیمان وي. سږ کال تقریبا 210 کسان په نوي کال کې یوازې د کندهار ولایت څخه د ولسوالیو څخه مرکزونو ته راوستل شوي وو چې کومې لیسې یا کوم روزنتونونه مدرسې چې لیلیه ولري په هغه کې داخله وو. او د دې په څنګ کې اوس بیا پروګرام لرو له تیر په شان باندې چې رحمان بابا خوشحال خان لیسې ته هغه د ناامنو ولایتونو څخه کسان راول وزارت سره مخابره کړې ده، او تقریبا په دې څو کلونو کې اتو کلونو کې تر 2000 زیات ماشومان چې زده کړې ته لاسرسی نه درلودې خوندې او الکوان، او هم د دې په څنګ کې هغه ځوانان چې بهر ته استول شوي یا په داخل کې ورته شخصي پوهنتونونه ته معرفي شوي دي د ټولنې له خوا څخه شوي دي.
ټولنه څه پلانونه لري په راتلونکي کې؟ قلملار ټولنه
په همدې وخت کې یو نوی شی چې موږ را پیل کړی دی، هغه دا چې په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې باید موږ د چاندې یو صندوق شېږدو، لکه په کندهار په عینو مینه کې سپر مارکیټ کې یو صندوق ایښی دی چې هلته هر څوک لس افغانۍ، پنځه افغانۍ، یوه افغانۍ جمع کوي، هغه په درو څلور میاشت کې د هغه مارکیټ یا د کوم ځای مسؤل پیسې راټولوي، بیا به کرتاسیا یا جنس رانیسي، بیا به موږ پر ښوونځیو ویشو. همدغه لړۍ غواړم چې د افغانستان ټولو برخو ته ورسېږي. په هر ولایت کې باید موږ په یو ځای کې خپل صندوق ولرو د غریب ماشومانو سره د مرستې په خاطر باندې. دوهم د کتاب راټولولو کمپاین چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لا نمایندګي نه لرو، دا به د افغانستان ټولو سیمو ته ورسو. او د دې په څنګ کې دغه د اروپا څخه چې کمی مرستې راځي، دغه لړۍ غواړم چې دا د یو هیواد سي د کم بهرني افغانان چې په بهر کې اوسي، دا غوي او په افغانستان کې کوم تجاران دي، دوی ته یو سیستم جوړ کړی دی چې باید ټول په ګډ همکاري سره جنس راټولو په مرکز کابل کې، بیا به د افغانستان مختلف ولایتونو ته هر نماینده تاسو تر څو پوري چې د پوهنې بهیر کوي سي. او هم پلان لرم چې د یو شمیر افغان تجاران سره مې خبرې کړې دي چې هر تجار باید یو یو شونځي یا رنگ واخلي، د رنگولو مصارف دوی ورکي یا د تعمیر جوړولو مصارف دوی ورکي، یا چې کوم کتابونه او کتابچو کوم شي ته ضرورت لري داغه دا او چې د وزارت سره خبرې هم کړې دي، تجاران مدې ته جوړ کړې دي چې ټول خلک باید د معرفي په برخه کې نور هم کار وکړي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو هم نه زه ژوندې اوسئ.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د کابل پانتون استاد اغل زیتون بهرام په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان د خځو مشهورې څېرې په خپل یو کتاب کې معرفي کړې دي. اغل بهرام وایي چې د دې کتاب لړۍ به غځوي. د کتاب په اړه مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. ستاسو یو کتاب دی د افغانستان د خځو مشهورې څېرې، د دې کتاب په ارتباط باندې یو څه معلومات راته راکړئ چې دا کتاب مو څوک پکې معرفي کړي دي او څومره کسان معرفي شوي دي؟
څنګه چې له نوم نه پیدا ده د افغانستان د ښځو مشهورې څېرې، البته په دې کتاب کې ما ډېر کوشش کړی چې هغه ښځې چې په لوړو مقاماتو کې کار کړی او عالی تحصیلات لري او بعضې لاسته راوړنې درلودلې دي، یا په بعضو مجلو بعضو نورو خپرونو کې کار کړی، او یا هم د زموږ د جمهور رئیسانو او یا هم د پاچایانو مېرمنې دي. ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې پخپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي. دا معلومات ما تقریبا څلیریست خزی دلتا معرفی کړی دی البته مختلف او یا په ډول ډول ارخو کې کارونه کړی دی ولا سرورنی درلودلی دی دا معلومات تنه د اوس وخت د خزو نه دی البته د ډیر په خوا کلونو دی